درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ډیرو کلونو وروسته سږ کال امریکایي پوځیان د کال د پای رخصتۍ په افغانستان کې نه تیروي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا له پاکستان سره مسابقه لري او امریکا او روسیه به د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل: ترکیه له افغانستانه د کډوالو د بهیر په ورماتیدو اندیشنه ښکاره کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل:
افغانستان داخل اونیدن اوزلیک ده
مخبون همکارانو ته دا مسله ډیره شو روشانه کړه چې موږ باید تدریجي یو ارتباط ټینګ کړو. په افغانستان کې د طالبانو له مشرانو سره یو ارتباط څو د کډوالو د سر موج مخه ونیسو.
په دې غونډه کې د ترکیې ترڅنګ د کوربه هیواد هنګري، چیک، پولند او سلواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد یې تر اوسه پورې پر کډوالو 40 میلیارد ډالر لګولی دي، وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی. د ایران له لارې ګڼ افغان کډوال ترکیې ته تللي او غواړي چې له هغه هیواده ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په تیرو دوو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د کال د رخصتیو په دې شپو ورځو کې یو امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې نشته. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان له جګړې ډیر څه زده کړی دي.
This is also the first time in 20 years
د لومړي ځل لپاره په تیرو شلو کلونو کې هیڅ امریکایي سرتیری د نوي کال رخصتې په افغانستان کې نه تیروي او موږ هم د امریکا د دریم نسل کوم سرتیری د جګړې لپاره هغه هیواد ته نه لیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او متحده ایالاتونه به له افغانانو سره بیا هم تر ټولو ستر مرستندوی وي. د افغان شزو یوې ډلې په کابل کې د یلدا شپه ولمنځله. تېره شپه د لندې ډېر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه و چې د افغانستان د شزو د یوه غورڅنګ له لوري په پلازمینه کې ولمنځل شوه. د دې مراسمو یوې چمتو کوونکې وحیدې امیری آزادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې ویلي چې د یلدا شپې د لمنځلو او د شعرونو د ویلو ترڅنګ دوی په دې ډول غواړي د پاکستان صدر اعظم ته یو پیغام ورکړي.
اما به این خاطر گرد هم آمده ایم که
مقد دل پر را غوندی شوی و چه عمران خان تا وویو چه ده افغانستان خلق جوندی دی دستم ده چه او زموگ هفت پا یو عبوری حالت که دی خود افغانستان خزی جوندی دی.
د پاکستان صدر اعظم د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې وویل د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلوری لري او کله چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل شي. د عمران خان پر دې خبرو په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله په آسیایي جام کې لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه آزادي رادیو ته وویل:
د افغانستان کرکټ 19 کلن څخه کم عمره لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلن کم عمره لوبډلې پر وړاندې خپل لومړی لوبه ترسره کوي. د ویلو ده چې یاد سیالۍ لپاره افغان 19 کلن لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او یاد لوبه په آسیایي جام سیالۍ کې د دوړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د آسیایي هیوادونو له 19 کلونو د کم عمره کرکټ جام لوبي چې سر له سبا په متحده عربي اماراتو کې بیلی شي د دسمبر تر 1 دېرشمې دوام کوي. په دې یو ورځنیو سیالیو کې 8 ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیسته چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. امریکا او روسیه به غالبا د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې پیل کړي، تر چې د اوکراین په اړه به بحث وشي، ځکه چې پر اوکراین د روسیې احتمالي برید ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپا او یورو ایژیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارین دان فروید د سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې خبري اعلانو ته وویل هیله مندی دا خبرې په جنوري کې وشي. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو چې د اوکراین پر سر د کړکېچ په خاطر د روسیې د خبرو اترو د پیلېدو وړاندیز یې لیدلی او د دې لپاره له خپلو اروپایي متحدانو سره په سلام مشورو بوخت دی. روسیه په روسیه کې د دو امنیتی تړونونو یو لایحه خبره کړه چې پکې له ناتو سره د اوکراین او د شوروي اتحاد د پخوانیو جمهوریتونو له یو ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. همداراز په اروپا کې د ناتو د پوځي حضور د محدودیت غوښتنه کړې ده. شاوخوا 2500 اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. د شی ارخ پارلماني ګوند د دغو غړیو د کورونا پر ضد د واکسین له اجباري پلي کېدو سره مخالفت وکړ. دا اعتراض د دې سبب شو چې هغه لایحه پرون تصویب نشي چې مامورین او کارګران باید خامخا واکسین وکړي. په رومانیا کې له اکتوبر څخه تر نومبر پورې د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو په پرتله د کورونا مثبتې پېښې زیاتې وي چې هر ورځ به په لسګونو زره اخته کېدل او سلګونه تنه به ورڅخه مړه کېدل. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی په زرګونو پلویانو پرون په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړه. دوی وروسته تر دې راغونډ شول چې یو خپلواک روغتیایي کمیسون خبر ورکړ چې ساکاشویلی په بند کې شکنجه شوی دی. مظاهره چانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته د ساکاشویلی د سمدستي خوشي کېدو شعارونه ورکړل. زمو شخله ازادي رادیو اوري. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوي مرستې آزاد شي. خو انتونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي اسعاري زیرمې ته اشاره ونه کړه. شاغل بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات د احمد شبر په راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی. شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي، نو زموږ ته جدي پاملرنې ځای دی. له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انتونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگټن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وجهي صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندۍ په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداري ورکړی دی چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پریس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي به ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایې واچوي، خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن گریفیتس وای باید ډیر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وشخورل شي.
اوس به هم نوریا ستوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان اقتصادي بحران ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې له څلوېښتو زیاتو ډیموکرات غړو د دې هېواد له خزانې وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ژر تر ژره آزاده کړي. دغو غړو خبرداری ورکړی چې کله ولسمشر جو بایدن اداره د کنګل شوې شتمنۍ په آزادولو کې همکاري ونه کړي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان به له بشري ناورین سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. واشنگټن پوسټ لیکي دغو امریکایي قانون جوړونکو په استولي لیکي ویلي چې که د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال محدودیتونه لرې نشي، د دې خطر شته چې دا هیواد له اقتصادي سقوط او بشري ناورین سره مخامخ شي. دوی دغه راز اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د اقتصاد له لنګېدو سره به لوږه زیاته او د کډوالو یو نوی بحران رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې لولو چې یو شمېر نړیوالو ادارو له متحدو ایالاتونو غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستې لکه د خوراکي موادو او روغتیایي وسایلو مرستو ته پراختیا ورکړي، خو دغو د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړو په استولي لیکې ویلي چې اوسنی وضعیت ته په پام دغه اقدامات کافي نه دي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ستر مرستندوی دی او د دې هیواد حکومت په دې لټه کې دی چې له افغانستان سره د مرستو نورې لارې چارې ولټوي. په دغه بیان کې دغه راز ویل شوی چې د افغانستان مالی جدي ستونزې به د دې هیواد د کنګل شوې شتمنۍ په آزادۍ دو سره هوارې نه شي. د طالبانو حکومت په زلونو له امریکا ری دغه شتمنۍ د آزادۍ دو غوښتنه کړې او هغه په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران لامل بللی دی. کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې له هغو افغانانو سره چې نوې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې امریکا ته پناه وړې پر مرستو یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د اګست له 15مې راهیسې چې کابل سقوط کړی، شاوخوا 8000 افغان پناه غوښتونکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې میشت کړی شوي او په لسګونو زره نور هم د امریکا په پوځي اډو کې میشتېدو ته منتظر دي. کریسچن ساینس مانیټور لیکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې امریکایانو له دغو افغان پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره هڅې پیل کړې دي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه په واشنگټن کې د ویاتس په نوم د یوې ډلې یادونه کړې چې دې سیمې ته ورغلو 1200 افغانانو ته بشري مرستې برابرې کړې دي. دغه راز ویل شوي چې سوداګر کولی شي دغو نویو افغان پناه غوښتونکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او شرکتونه هم کولی شي چې ورته د کور وسایل، جامې او نور ضروري خوراکي مواد برابر کړي.
Every society's idea of human rights and women rights are different.
د افغان جنو د ذکر په اړه د عمران خان ورستی څرګندونی د دې له خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د ذکر مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بسته خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه له آزادي رادیو.
جاپان له افغانانو سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. په کابل کې د طالبانو له واکمنې راوروسته دا دوهم ځل دی چې ټوکیو له افغانستان سره مرسته کوي. جاپان وایي چې د ملګرو ملتونو په ګډون به د 1400 نړیوالو مؤسسو له لارې خپلې نوې مرستې بېوزلو افغانانو ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل هم احمد شیبر باندې کوي.
د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. نشتې څلور میاشتې کېږي چې طالبانو کابل نیولی دی او له دې راوروسته د افغانستان اقتصاد له ډېر بد وضعیت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان دننه 80% خلکو ته بشپړ خواړه نه رسېږي. په ورته وخت کې وچکالي ده او کورونا وبا هم په دغه هیواد کې خپره ده. له نشتې دوه اونیو راهیسې افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت لږ ډېر له لاسه ورکړی دی چې د کابل په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر ارزښت تر 100 افغانۍ اوښتی دی او له دې سره د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د جاپان د حکومت په مرسته به بېوزله افغانانو ته خواړه چمتو شي او د څښاک د اوبو غم به یې وخوړل شي. همداراز به په روغتیایي برخه کې استفاده ترې وشي. جاپان غواړي چې د مرستې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچي صندوق په شمول د 1400 نړیوالو مؤسسو په همکارۍ اړمنو خلکو ته ورسوي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، دا دوهم ځل دی چې جاپان له افغانستان سره مرسته کوي. تر دې مخکې ټوکیو د اکتوبر په میاشت کې نږدې 80 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته له افغانانو سره کړې وه. د جاپان حکومتي چارواکي وایي چې هیواد به د افغانستان له خلکو سره بیا هم مرستې وکړي او د اوس لپاره هڅې کوي چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ثبات په راتګ کې مرستندوی شي. د افغانستان دننه یو شمېر بېوزله خلک د طالبانو له چارواکو غواړي چې بهرنۍ مرستې په عادلانه ډول وویشي. د ازادي راډیو څو تنه اورېدونکي
زه حافظ محمد کامل.